د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو هر کلی درته وایو دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه دي چې د واشنگتن ډي سي نه نیخ په نیغه خبري نن د ګل ورځ کال 2000 د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 5 می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زم نو شیروان کلندر
او زه مجاهد جوان
په یو ساته خبری خبرونه کې د افغانستان پاکستان او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. خو اول غوښ شه تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه نن لوړه یا سوګند وکړ.
زموږ رسالت د سولې تامین او د څلوېښت کلن جنګ پای ته رسول.
په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د مړو شمیره د 3500 نه اوخته ده او د پاکستان وزیر اعظم د صحت سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې پاکستان کې د کرونا نوې پیخه مخې ته راغلې ده او د پیخو ټوله شمیره اوبه ده.
یہ بالکل آؤٹ بریک ہو سکتا ہے, کسی واہمے میں نہیں رہنا چاہیے. وی شوڈ پلان فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ.
او پنڈے کے کرونا وائرس سے ویری د ونډو بازار یا سٹاک مارکیٹ یو ځل بیا غورځېدلې ده.
اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه نن لوړه یا سوګند وکړ. د ښاغلي غنی د لوړې په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد, کابل کې د امریکا سفارت شاژدافیر, راس ویلسن, په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر, د کاناډا, فرانسې, انډونیزیا, جرمني, پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو په آر کې د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و. دغه مراسمو ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ دوه مخکښ مشران محسن داوړ او علي وزیر هم ورغلی و. په ورته وخت کې عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې چې د لوړې مراسمو لپاره تیاریانې نیول شوې وې لوړه وکړه. عبدالله د لوړې په دغه مراسمو کې یوازې د ایران او ترکیې سفیرانو ګډون درلود.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د زړه نه غواړي په افغانستان کې امن راشي او غني چې په گاونډي هیواد کې استحکام سره به یوازې دا نه چې افغانانو ته آرام ورشي بلکې د پاکستان په خوانی قبایلي سیمه به هم په اقتصادي توګه پرمختګ وکړي. د خیبر پختونخوا په مومندو ضلع کې د کفالت کارډ ویشلو یوې دستوري ته خپل وینا کې عمران خان باور ورکړو چې د افغانستان سره د پولو پرانستلو سره به قبایلي سیمو کې د روزګار اسانتیاوې هم برابر شي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس اومه پیښه راپور شوې. چارواکي وایي په کراچۍ کې بلتن کورونا وایرس وهلی دی. د روغتیا په چارو کې د لومړي وزیر مرستیال ډاکټر ظفر مرزا د کورونا وایرس د پیښې بخلی کړی دی. نوموړي ویلي اووه پیښې راپور شوې خو کورونا وهلی یو تن ښه شوی او د روغتون څخه کور ته لیږل شوی او بل تیار دی چې ولیږل شي. په ورته وخت کې د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج یو ځل بیا غورځېدلی او د سر د سلو شرکتونو یا 100 انډیکس کاروبار یو ویشت یعنی 2106 پوینټونه راغورځېدلی دی. نن د ګلې دوشنبې په ورځ د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ چې د ونډو په بازار کې کاروبار پیل شو هغه وخت د سر د سلو کمپنیو کاروبار په 18,219 پوینټونو روان شوی و. خو لږ شېبه وروسته دا پوینټونه د 2000 نه زیات لاندې راوغورځېدل. د کورونا وایرس په اړه په پاکستان کې د ډیوی خبریال عدنان بیٹنای به وروسته راپور کوي خو عدنان رشید اوس په دې اړه معلومات لري.
په پاکستان کې تر اوسه په 2 کسانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی. پاکستان حکومت د ایران نه راغلي 3000 کسان په تفتان کې کوارنټین یا ګوښه کړی دي او د افغانستان سره یې چمن پوله په 8 ورځ هم تړلې پاتې کړې ده. قطر په ارضي توګه د 14 هیوادونو نه د مسافرو په تګ راتګ بندیز لګولې چې په دغه کې پاکستان هم شامل دی. په امریکا کې د جان هپکنز یونیورسټۍ د ویبپاڼې تر مخه دا وخت ټوله نړۍ کې 111,300 کسان د کرونا د لاسه اغېزمن شوي دي او 3,892 کسان ترېنه مړه شوي دي. ویبپاڼه وایي چې د 2,600 کسان چې دي د کرونا د رنځ نه پس روغ شوي هم دي. چین نه وروسته اټلی او ایران د کرونا وایرس د لسه زیات اغیزمن شوی دی. اټلی 14 میلیون خلک یعنی 1.8 کروڑ خلک د کوارنټین کړی دي او دغه سیمو ته 14 صوبې بندې پاتې کړی دي. کرونا وایرس د لسه نړیوال اقتصاد ته هم سخت زیان رسیدلی. د امریکا ویبپاڼه سی این بی سی تر مخه نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمت 20% رقم شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې وروستي رپورټونه تاسو اورئ. په ګل په ورځ د چین نه کرونا ډیر کم نوي کیسونه رپورټ شوي دي او په اټلي کې د ټولې آبادې څلورمه برخه خلک د کرونا لوجې کوارنټین کړي شوي دي. بل پلوته د امریکا په غربي ریاست کالیفورنیا کې د هغه سمندري کشتۍ نه مسافر وتلو تیار دي چې پکې یو شمېر کسانو کې کرونا موندل شوی. د چین د صحت چارواکي وایي چې د سختو سفري بندیزونو او د خلکو په یو ځای کې راغونډېدو باندې د بندیزونو وروسته اوس د کرونا کم کیسونه رپورټ کیږي او نن یوازې 30 کیسونه رپورټ شوي دي. د دې ترڅنګ په نړیوال مارکیټ باندې هم د دې اغیز پرېوتی رو. د تیلو د پیداوار هیوادونو ترمنځ په قیمتونو د اتفاق نه راتلو او په 30 هیوادونو کې د کرونا وایرس د خورېدو د ویرو خبرونو وروسته نړیوال مارکیټ په لاندې را پرېوتی دی. برتانیا، فرانس او جرمني کې د ګل په ورځ د سحر نه د ونډو بازارونه لاندې وو او په امریکا کې د 5% پورې لاندې پاتې کېدو اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په جاپان کې 5%، هانګکانګ کې 4% او شنګای کې 3% د ونډو بازار لاندې راپرېوتې دي. او په پاکستان کې خیبر پختونخوا کې د پولیو مهم 5 ورځنی مهم پیل شوی دی. تفصیل په ډیو خبریال شاهین شارا کوي.
فاروق خان د پیښور سوګنو اوسیدونکو دی. هغه په بیا بیا پولو کمپاینونو او د بیلابیلو دروغو پروپاګاندو لوجې خپل 3 کلنې ماشومې ته تیر 2 پولیو کمپاینونو راسي انکاري وو، خو نن یې په اول ځل ماشومې ته د پولیو ضد ساسکي ورکړي.
ډیر خلک دا خبره کوي چې یار دا خشې نه دی، څوک دا غیر مسلم خلکو کار دی، څوک سوې څوک سوې بهر ملکونو راځي کنه، دا خلک سپورټ دغه کوي ماشومانو دغه لپاره.
د پولو چارواکي نوید خان وای داسې خلک د پولو وارز ختمولو په لار کې ستونزې زیاتې وي.
ځینې ماشومان پکې والدین پکې دا خبره هم ډیماند کوي چې یاره تاسو پهلې موږ په دې ویکسین باندې پوي کوي په دې کې دی دن نسه، نو لکه مختلف قسمه خبرې دوی کوي. ځینې ما پیرنټس داسې دي چې هغه وایي چې یاره موږ د پاره تاسو نور یو کار هم نه کوو، صرف پولیو اور پولیو. اور ځینې کسان داسې چې هغه وایي بغیر د پولیو کمپینز نه تاسو بل کار نشته دی، مطلب تاسو ته خلک پیسې درکې نو صرف د خپل پیسو د پاره موږ دلته کې راځي، یعنی زمونږ د ماشومان دی کې څه فائدې نشته دی.
سرګند دی چې پاکستان په ټوله نړۍ کې له هغه 3 هیوادونو دی چرته چې پولیو وایرس لا هم موجود ګی لري.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
شمالی کوریا د ګولیا دوشنبه بورس د توغندیو 3 ازموینې وکړې. دا د پیانګ یانګ لخوا په یوه ونی کې د وسلو دوهمه ازموینه وه، په داسې حال کې چې د کورونا وایرس سره هم سخت لاس ګریوان دي. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا ازموینه د کوریا په خاوره باندې د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. سویل وی دوی د کوریا لخوا د نورو توغندیو د ازموینو څارنه کوي. جاپانی چارواکو ویلي دا ښکاري چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوی توغندی بلاستیک میزایل و.
جرمنی هیواد د ګل پروز ویلي دي چې د چانسلر انګلا مارکل په مشرق د کابینې په غونډه کې فیصله شوې ده چې د یونان هیواد سره به د کډوالو په ستونزه کې مرسته کوي او په کیمپونو کې ساتلې شوې تر 1500 پورې کډوال ماشومان به ترې خپل هیواد ته راولي. جرمنی وایي چې د یورپي یونین سره د خبرو اترو وروسته د انساني مرستو په بنیاد کډوالو ماشومانو ساتلو ته تیار دي. د ترکی صدر طیب اردوان به هم نن د ګل په ورځ تمه ده د یورپي یونین مشرانو سره په برسلز کې د کډوالو او د کرونا وایرس د ستونزې په اړه ویني. اردوان ویلي چې د بلجیم نه د ګټورو نتیجو په هیله دی.
په ورته وخت کې یونان خپل خاورې ته د کډوالو پناه غوښتونکو د ننوتلو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي. د یونان حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نورې موانع هم جوړې کړي. اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړې چې له دغو خندونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون وویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سم د لاسه وغځول شي. په ورته وخت کې په یو بل خبر کې راغلی دی چې د سودان لومړی وزیر عبدالله حمدک د ګولیا دوشنبه په ورځ په د شوي مرګونی برید څخه وروسته وویل چې د خوندي او روغ رمټ دی. د سودان دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې نوموړی په پلازمینه خرطوم کې د خپل دفتر پر لور روان و چې په موټرو یې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د دغه چاودنې پراچا په غاړه نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو لملتیا مومننه دا د وایس اف امریکا ډی وی خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو خبرونه واوریدل او سم راځو د نن ورځې تر ټولو مهم راپور ته چې هغه ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه نن څرګند پورته کړ. د خغری غنی د لوړ په مراسمو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې د امریکا له سفارت څخه راس ویلسن، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر، د کاناډا، فرانسې، انډونیزیا، جرمني، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. دغو مراسمو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ هم ورغلي وو. له کابله دغو مراسمو په اړه د ټي وي خبريال حقمل روان دا راپور رسولی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړ او د راتلونکو 15 کلونو لپاره یو ځل بیا منتخب رسمي ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړ.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې.
د ولسمشر غنی د لوړو مراسمو کې چې په ار کې تر سره شو په کابل کې د امریکا متحد ولایتونو، فرانسې، هند، هسپانیا، چین، کاناډا په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو سفیران او د نړیوالو ټولنې استازو برخه واخیسته. د سوګند مراسمو ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد، د ناټو عمومي کمانډان سکاټ میلر، د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د کوزي پښتونخوا سیاسي مشرانو افراسیاب خټک، شیرپا او احمد خان، ډاکټر علم مسعود، بشرا گوهر او دی پی ٹی ایم مخکغ غړی علی وزیر محسن داوړ هم په یادو مراسمو کې برخه اخیستی و. ولسمشر اشرف غنی دی لوړی له مراسم ورسته ملت ته په وینا کې ویل دی افغانستان پر مختګ سولې، ثبات او ملي یووالي تجمند او نوموړی یو ځل بیا دی امریکا له خوا دی سولې رواني پروسې له هڅو هرکلای وکړ. نوموړی دی سولې په تړاو طالبانو سره دی مذاکراتو په تړاو ویل چې دی افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به تر سبا بشپړ شي.
د سولې تامین او د څلوېښت کلن جنګ پای ته رسول با عزته سوله د ملت د همت او د جمهوریت تر چتر لاندې انشاءالله تعالی راتلونکي ده. مطمئن اوسئ، افغانستان د ټولو ګډ کور او د ټولو قومونو په رنګونو او ګلانو ښکلی شوی بڼ دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون اشرف غنی دی ولسمشری دی ټاکنو ګټونکې اعلان کړی و. د 50.4 شپیتو رایو په ترلاسه کولو سره یاد کمیسون ورته د ټاکنو د ګټلو وسیقه هم سپرلې و. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو په وروستۍ اعلان شوو پایلو کې له ولسمشر غنی وروسته یې زیاتې رایې درلودې، ادعا یې درلوده چې په ټاکنو کې درغلي شوې او پایلې نه مني. د ټاکنو نندریو د لړۍ په دوام سره نن عبدالله عبدالله لخوا د همشموله حکومت د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم په سپیدار مڼۍ کې پر ځای کړل.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوقو
که څو هم دی ولسمشر اشرف غنی او دی ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن دی جوړجاړي لپاره دی افغانستان دی سولې لپاره دی امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد ګڼو حکومتي چارواکو افغان سیاسي مشرانو دی جوړجاړي لپاره هڅې وکړې خو کومه مثبته پایله یې نه درلوده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات نږدې 15 میاشتې وړاندې ترسره شوي او پایله یې د دوو ولسمشرانو د لوړې مراسم پر ځای کېدل راووتل. بل لور ته د امریکا او طالبانو ترمن د شوي موافقې له مخې ټاکل شوي چې سبا د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکرات پیل شي، خو دا چې په هیواد دننه رامنځته شوي نندری به سوله اغېزمنه کړي، د هیواد راتلونکی برخلیک به څه وي، په راتلونکي وخت کې به په ډاګه شي. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د زړه نه غواړي په افغانستان کې امن راشي، او ګڼي چې په ګاونډي هیواد کې استحکام سره به نه یوازې افغانانو ته آرام ورشي، بلکې پاکستاني قبایلي سیمو کې به هم اقتصادي پرمختګ شروع شي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیو خبریال ارشد مومن شریکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای غواړي جنگ ځپلی افغانستان کې امن راشي. په افغانستان کې امن سره به د دوانو هیوادونو تجارت وده ومومي چې ورسره به د قبایلي ضلعو او افغانستان ولس ته ګټې ورسي.
تو الله کرے کہ یہ جو اب امن معاہدہ ہو رہا ہے اور سنا آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو، اس سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو فائدہ.
د مومندو غلنې د لوبو میدان کې را جوړې غونډې ته عمران خان تر څنګ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د دفاع وزیر پرویز خټک او نور حکومتي چارواکي راغلي وو. وزیر اعلی محمود خان وویل عمران خان د قبایلي ضلع ولس سره خپلې کړې ټولې وادي پوره کړې، خاصدارو ته یې پولیسو درجه ورکړې، عدالتي نظام یې پر ځای کړې، د احساس کفالت پروګرام پرانیستی وکړه، او د ضلعو پرمختیا دپاره یې روان کال 83 اربع روپۍ د پرمختیایي پروژو دپاره مختص کړي دي.
آپ کو 83 اربع روپے کا ڈیولپمنٹل بجٹ دینا میرے خیال میں یہ تاریخی کام ہے، اور یہ اس کا سہرا بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جاتا ہے.
د عمران خان دورې پر مهال یو زیزوان مراد افغانډي وته ویل د دوی تمو چې وزیر اعظم به د کالجونو جوړولو او هنتونونو څنګه پرانیستو، د ورانو ودانو بیا رغونې او د ګورسل لارې پرانیستو سملاسي اعلان وکړي، خو یو ځل بیا ورسره د تیر پشان فقط وادي وکړي.
زمنګ چې کم امیدونه او کم شینم غوښتل هغه ونه کړل. کوی واګا بارډر کولاو د زمنګ ګورسل بارډر بند، زمنګ روزګارونه تبادې ضرورت منګ ته د روزګار، ځکه چې زمنګ کورونه وران شوې دي، زمنګ روزګارونه تباه شوې دي. اویس دغه د وزیر اعظم نازمنګ ونه شو وادي کوي خروس تبسي سکار نه کیږي.
عمران خان په افغانستان کې د نوی صدر اشرف غنی سوګند پورته کولو دستوري او د کورونا وایرس خورېدو په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې نوی حکومت جوړېدو باندې د نړۍ ګڼو هیوادونو مشرانو مبارکي ورکړې، او د کورونا وایرس پاکستان کې وکی سونه رپورټ شوی، خو وزیر اعظم عمران خان لا تر اوسه دغه مخنیوي ګامونو په اړه په ولسی کچه سندې ویلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا مومن.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
نو قدر من اردن کو وسم رازو د بل مهمه راپور ولوري ته چې د عوامي نېشنل پارټي لخوا په 10 مارچ یعنی سبا د پېښور په بچاخان مرکز کې د پښتون قومي جرګې په نامه یو جرګه را بللې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ټي وي خبريال مو د سر شاده راپور سوالي.
عوامی نیشنل ګوند یوه نیمه میاشت وړاندې اعلان کړو چې پاکستان کې د اوسیدونکو پښتنو د ستونزو او د دې د هواري لپاره په 10 مارچ د پښتنو قومي جرګه غواړي او د یاد ګوند عمومي سکتر او صوبایي اسمبلی کې د دغه ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک نه چې ډیوه پښتنه وکړه سبانۍ جرګې کې د ګډون لپاره تاسو څوک څوک را بللی دي؟ نو هغه وایي
په دې جرګه کې موږ چې بلنه ورکړې ده شورت پښتون لیډرشپ ته بلکې ټولو سیاسي ګوندونو ته موږ بلنه ورکړی دا مذهبی ګوندونو ته بلنه ورکړی دا چیمبر آف کامرس ته موږ بلنه ورکړی دا بل دا چې د پښتنو سره تعلق لرونکي د هرې شعبې نمائندگانو ته موږ بلنه ورکړی دا او د دې قومي جرګې مقصد چې دی هغه دا دی چې پښتانه د ډېرو لویو مشکلاتو د ډېرو لویو مسلو سره مخ دي نو غواړو دا چې په شریکه توګه باندې د دې مسلو یا د دې مشکلاتو د حل لپاره
وای دا به د ټول ګوندیز کانفرنس یا سیمینار په طرز کومه غونډه نه وي بلکې د هرې څانګې کارپوهان استازي به ستونزې ښایي او د هواري وړاندیزونه به ورکوي او بیا به په ګډه یوه اعلامیه خپرېږي او تګلاره به وټاکلې شي. سردار حسین بابک زیاتوي دې جرګې کې هغو ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده د کومو مرکزي مشران چې پښتانه نه دي خو هغوی ته درخواست شوې ده چې خپل پښتانه ځایي مشران دې جرګې ته راولېږي. وایي د لیکلې بلنې ورکولو په وخت ته ایجنډا هم ورکړې شوې ده او دوی نه خواهش شوې ده چې که دې کې تاسو کومه اضافه کول غواړئ نو هم کولی شئ. وایي جرګه به یوه ورځ وي او هڅه به کوو چې پښتنو ته په راپېښو ټولو ستونزو مدلله بحث وکړو او د موجوده ستونزو په اړه نوموړی وایي
د دهشتګردۍ په جنګ کې چې څومره تاوانونه شوي دي هغه زیاتره د پښتنو شوي دي. تر اوسه پورې هغه غریبانان دي جاري په احتجاجونو دي. موږ خپل شناختي کارډونو ته وګورو په پاکستان کې دننه د زرګونو کورنو شناختي کارډونه تر اوسه پورې بلاک دي چې هغوی ته ډېر لوی نقصان دی ډېر لوی تاوان دی. ماینس که تاسو وګورئ په نو ضلعو کې تر اوسه پورې هغه ماینس پراته دي او روزانه بنیاد باندې دا خبرونه راځي چې لکه دغه غریبانان مشران یا هغه ماشومان چې دغه پکې شهیدان کېږي. موږ که خپلې مردم شمارۍ ته وګورو نو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته دا پته ونه لګېده دا زموږ نه پټه ساتلې ده بلکې هغه مردم شماري چې دا هغه ډېره زیاته کمه ښودلې ده په ریکارډ باندې ده.
او زیاته یې دغه شان د برېښنا د خالص منافع د تیلو او ګیس رایلټي نو زم شو ضلعو سره د شو مالی مرستو ژمنو سرته رسول د ان اف سي ایوارډ غوښتنه او داسې نور موضوعات په د جرګې مهم ټکي وي. بل پلو ته ځینې پښتانه مشران د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د سوګند پورته کولو دستوري کې د ګډون لپاره کابل ته تللي دي خو سردار حسین بابک بیا هیله مند دی چې دغه دستوري کې د ګډون نه پس په مشران نن ماښام یا سبا سهار واپس راشي او جرګې کې به ګډون وکړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی. په د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د ترهګرۍ پیښه شوې ده او د ترهګرو او د فوجي عسکرو ترمنځ نښته شوې ده. په دې کې د پاکستان فوج د پریس ریلیز یا خبر پاڼې تر مخه یو فوجي افسر وژل شوی دی او دغه شان په کاروایۍ کې دوه ترهګر وژل شوی دی. دوی وایي چې دغه ترهګر په ډیرو لویه منصوبه باندې راغلی او دغه منصوبه فوج شنډه کړې ده. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیوه خبریال عدنان بیٹنی شریکوی.
د خیبر پښتونخوا په انتهایی جنوبی ضلع ټانکی د وسلوالو سره په ایوان شته کې د فوج یو لوړ پوړی افسر او دوه وسلوال وژل شوي. د پاکستان فوج ویلي استخباراتي معلوماتو په اساس ټانک سره نږدې عملیات ترسره کړي او ترهګرۍ غټه منصوبه شنډه کړي. ویلي چې څرنګه فوجي سرتیري علاقې ته رسیدلي وسلوالو پرې ډزې پیل کړي او بیا نشته شوي او په نتیجه کې دوه مهم وسلوال وژل شوي دي. ځایي سرچینې وایي دا پیښه تېره شپه ناوخړه ټنګ ضلع جنوب لویدیز او جنوبی وزیرستان سره جوخته ګرنۍ شیخانو سیمه کې رامنځته شوې ده. په وزویلي پرشده کې پوځي افسر کرنل مجیب الرحمن هم وژل سوی چې په وروستۍ کښې څلور زامن ایوالور او ایوا سرتورې پریا شي. ویل کېږي نوموړی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د تندروی پر ضد محکمې د ډېره اسماعیل خان ډیویژن تر ټولو لوی لوړ پوړی افسر و. تر دې مهاله د دوی د وژنې ذمهواري کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په یاده سیمه کې به د وروستۍ کښې په پولیسو او سرحدي عسکرو بریدونه ترسره شوي و چې مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی و. په دې اړوند د پوځ یو پخوانی بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي،
یو سینیئر رینک افسر چې فل کرنیل و او د هغه د ډی آی خان د ډیویژن مشر هم و د ترهګرۍ خلاف د اپریشنونو، او هغه په خپله په هغې کې سا اخلي. نو یو خو دا معلومیږي چې دا اپریشن یې کوم کاوه، نو دا ډېر احساس نویت و دی کې کېدای شي چې سو های ویلیو ټارګټ و. دویمه خبره دا وه، یا د دوی منصوبه داسې وه چې د هغې نه ډېر لوی نقصان رسېدلی شو، نو ځکه په خپله نگرانی کې د دا اپریشن کاوه. دریمه خبره دا هم ده چې اوس هم دا علاقه چې کومه ده په دې کې ټارګټ کلینګ کېږي، په دې کې اوس هم چې نمونه امن نه دی.
تېره اونۍ د پوځ ویان میجر جنرل بابر افتخار میډیا سره حال تېرولو پر مهال ویلي وو، د رد الفساد عملیات د وسله والو پر ضد د کامیابۍ سره دفع هم لري. د پوځي افسر په وژنه د ملک وزیر اعظم عمران خان د افسوس څرګندونه کړې او د هغه د وژنه د قربانۍ له نوم سره یاده کړې او د دوی وژنه پوځ ته یو لوی زیان ګرځولی. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
ګران اوریدونکو، پرون په پاکستان کې د ښځو د حقونو مبارزینو مارچونه جلوسونه کړي. په اسلام آباد کې د جلوس په وخت باندې د مذهبي ډلو جماعت اسلامي JUI او دغه شان مدرسې افسه چې کوم دی د هغې خلکو په دې باندې کاڼې هم ورولي. پولیسو د 1200 کسانو په ضد باندې مقدمه درج کړي او ویلي دي چې 1400 نورو کسانو خلاف پلټنې روانې دي. په دې اړه باندې را سره رابعه پیر یو رپورټ شریکوي.
د اسلام آباد پولیسو په 8 مارچ کېدونکي د ښځو د مارچ په ضد نارې وهونکو او پولیسو ته د کې ورکوونکو په ضد مقدمه درج کړې، خو په دغه FIR کې په مارچ کې ګډون کوونکي ښځې په کاڼو وهلو څه خبره نه ده سوې چې د مارچ منتظمین یې نیمګړی او د ملایانو ملاتړ کوونکي ګرځوي. د اسلام آباد پولیسو لاړخه د کوهسار پولیسو چوکۍ کې په 8 مارچ کېدونکي د پیښو په محل رامنځته کې دونکي حالاتو په اړه د نامعلومو تنانو په ضد FIR ترج سوی دی. په دغه FIR کې ویل سوي چې مذهبي ګوندونو د 10 څخه 15 نامعلومه تنانو له اړخه سړک تړل سوی او پولیسو ته د کې ورکول سوي وي. په FIR کې د مولانا فضل الرحمن د ډلې جمعیت علماء اسلام څه مشرانو په اړه ویل سوي چې د ښځو د مارش په ضد یا د اجازت بغیر د 300 څخه تر 400 پورې تنان راغونډ کړي وو او د ښځو نړیوالې ورځ مانځنو په ضد مذهبي ډلو کارکوونکو نارې وهلې وې. خو په دغه FIR کې چرته هم دا نه دي ویل سوي چې پر ښځو کاڼې غورځول سوي وي یا دوی زورول سوي وي. د دغه FIR په اړه د ښځو د مارچ یو منتظمه عصمت شاه جهان چې خپله هم د دغه جګړې په محل ټپي سوې وه، د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وویل، دوی زیاته کړه چې د مطبوعاتو په ذریعه د ښځو د حقونو په ضد یو خاص بیانیه جوړیږي او دوی به په راتلونکي کې څه لار ټاکي چې په دې اړه عدالتي یا قانوني لاره خپله کړی سي. د اتوار یا یکشنبې په ورځ د ښځو نړیواله ورځ منځلو په محل د پایتخت اسلام آباد پرس کلب مخې ته یو اړخته د ښځو مارچ کېدو او بل پلو ته مذهبي ګوندونو له اړخه د حیا مارچ په نوم لاریون راوستل سوی و. چې پکې په لوی شمیر د اسلام آباد سور جماعت شوزو او نارینه او زده کوونکو هم ګډون درلودو او د شوزو مارش په ضد خپل ویناګانو کې دغه مارش غیر اسلامي او بې حیايي ګرځولم. د دوی له اړخه هغه وخت د کانو او کوتکو په ذریعه پردوسو کله چې د شوزو مارچ د پارلیمان اړخ ته روان و. د مارچ منتظمینو تر مخه د دغه برید له سببه یو شمیر ښځې ټپیان سوي هم وې. د اسلام آباد ډپټي کمشنر حمزه شفقت د پیښې وروسته ټولنیزې رسنیو باندې خپل عکس العمل کې ویلي وو چې د قانون په ضد عملیات کوونکو په ضد به اف آی آر درج کوي. دوی درج کړی سوی د اف آی آر هم په ټولنیزو رسنیو شریک کړی و، خو د ښځو د مارچ منتظمین دغه اف آی آر نیمګړی ګرځوي او وایي خو د ښځو په مارچ کې برخه اخیستونکو د زورولو په اړه د فعل لګول سوي او نه د مارچ د حفاظت لپاره څه کوټلي ګامونه پورته کړل سوي و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ہر کلی درتا وایو نن د ګول ورځ کال 2000 شلم د مارچ میاشتې نه هم نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د ماخام پګنیمی په کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار نه نیمه بجې شوې دي. یو ځل بیا په امر ګرځو د اهم خبرونو سره ټکو ته.
ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه نند لوړه یا څوګند وکړ.
په نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 3500 نه اوخته ده. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت سلاکار ډاکټر ظفر مرزا ویلي پاکستان کې تر اوسه د کورونا وو پیښې رپورټ شوی او په خلکو یې غږ کړی د کورونا خورېدو مخنیوي لپاره د احتیاطونه وکړي.
یہ بالکل آؤٹ بریک ہو سکتا ہے، کسی وہمے میں نہیں رہنا چاہیے. وی شوڈ پلان فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ.
او په پاکستان او ګرد نړۍ کې د ونډو بازار یا سٹاک مارکیټ یو ځل بیا غورځېدل دی.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه نن لوړه یا سوګند وکړ. د ښاغلي غنی د لوړې په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، کابل کې د امریکا سفارت څخه راس ولسن، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر، د کاناډا، فرانسې، انډونیزیا، جرمني، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو په ارکې د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی. دغه مراسمو ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ دوه مخکخ مشران محسن داوړه ولی وزیر هم ورغلی و. په ورته وخت کې عبدالله هم په سپینه په سپیدار ماڼۍ کې چې د لوړې مراسم لپاره تیاریانې نیول شوې وې لوړه وکړه. د عبدالله د لوړې په دغو مراسمو کې یوازې د ایران او ترکیې سفیرانو ګډون درلود.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د زړه نه غواړي په افغانستان کې امن راشي او غني چې په گاونډي هیواد کې استحکام سره بنه یوازې دا چې افغانانو ته آرام ورشي، بلکې د پاکستان په خوانی قبیلی سیمې به هم په اقتصادي توګه پرمختګ وکړي. د خیبر پښتونخوا په مومندو ضلعه کې د کفالت کارډ ویشلو یوې دستوري ته خپل وینا کې عمران خان باور ورکړو چې د افغانستان سره د پولو پرانستلو سره به قبیلی سیمو کې د روزګار اسانتیاو ته هم لارې برابر شي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس اوومه پیخه رپورټ شوی. چارواکي وایي په کراچۍ کې بل تن کورونا وایرس وهلی. د روغتیا په چارو کې د لومړي وزیر مرستیال ډاکټر ظفر مرزا د کورونا وایرس د پیخې پخلی کړی دی. نوموړي ویلي اووه پیخې رپورټ شوي خو کورونا وهلی یو تن ښه شوی او د روغتون څخه کور ته لېږدول شوی او بل تیار دی چې ولېګل شي. په ورته وخت کې د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج یو ځل بیا غورځېدلی او د سر د سلو شرکتونو یا 100 انډکس کاروبار 2,106 پوینټونه راغورځېدلی دی. نن د ګولې دوشنبه په ورځ د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ چې د ونډو په بازار کې کاروبار پیل شو، هغه وخت د سر د سلو کمپنیو کاروبار په 8,299 پوینټونو روان و، خو لږ شېبه وروسته دا پوینټونه د 2,000 زیات لاندې راوغورځېدل.
او په نړۍ کې د کرونا صورتحال او د دې نه په مارکیټ باندې پرېوتي اثرات، د ګل په ورځ د چین نه د کرونا ډېر کم نوي کیسونه رپورټ شوي دي. په اټلي کې د ټولې آبادۍ څلورمه برخه خلک د کرونا له وجې کوارنټین کړي شوي دي. بل پلوته د امریکا د صحت چارواکي وایي چې د کرونا نه تر اوسه امریکا کې 21 کسان مړ شوي او د 500 نه زیات متاثر شوي دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې تر اوسه په 100 هیوادونو کې 1,06,000 نه زیات خلک متاثر شوي او 3,500 نه زیات یې وجري دي. د تیلو د پیداوار هیوادونو ترمنځ په قیمتونو د اتفاق نه راتلو او په 100 هیوادونو کې د کرونا وایرس د خورېدو د ویرو خبرونو وروسته نړیوال مارکیټ په لاندې راپریوتی دی.
شمالی کوریا د ګولې دوشنبه په ورځ د توغندۍ او درې ازموینه وکړه. دا د پیونګ یانګ لخوا په یو ونې کې د وسلو دوهم ازموینه و. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس سره هم سخت لاس او ګریوان دی، د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې دا ازموینه د کوریا په خاوره باندې د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. سویل وایي دوی د کوریا لخوا د نورو توغندیو د ازموینو څارنه کوي. جاپاني چارواکو ویلي داسې ښکاري چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوی توغندي بلاستیک میزایل دی. او د سودان لومړی وزیر عبدالله حمدک د ګولې دوشنبه په ورځ په د شوي مرګونی برید څخه وروسته وویل چې د خوندي او روغ رمټ دی. د سودان دولتي ټي وي راپور ورکړ چې نوموړی په پلازمین خرطوم کې د خپل دفتر پر لور روان و چې د موټرو په کتاري چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د دغه چاودنې پړه چا په غاړه نه راخیستې.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان کې د کرونا وایرس د اغیزمنه اوم تند
دا زموږ د همکار پیر ولایت شاه غږ و چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د اوومې پیښې په اړه یې موږ ته یو راپور رسولی دی. او په نوموړي راپور کې د پاکستان د روغتیا چارواکو په ځانګړي توګه د وزیر اعظم مرستیال د صحت په چارو کې د وزیر اعظم مرستیال ډاکټر ظفر میرزا څرګندونې هم راخیستې دي. ورزو د پیر ولایت شاه د راپور ده.
پاکستان کې د کرونا وایرس د اغیزمنه اوم تند را معلومېدو سره سم د وزیر اعظم عمران خان د صحت سلاکار دغه وایرس په لوی کچه د خورېدو امکان نه ردوي. بلخوا دغه وایرس د خورون د یری خلیجی هیواد قطر د پاکستان په شمول 14 هیوادونو په وګړو باندې قطر ته پراتګ بندیز لګولې دی. او معاشي چارو څېړونکي وایي چې د سعودي عرب لخوا د تیلو په بیو کې د کمی او د کرونا وایرس له کبله خلیجی هیوادونو کې په لویه شمېره کې د پاکستانیانو د بیروزګار کېدلو یره ده. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې ډاکټر ظفر مرزا ویلي چې د پاکستان قوم ته په څه قسم خوشفهمۍ کې نه دی اوسېدل پکار.
یہ بالکل آؤٹ بریک ہو سکتا ہے، کسی وہمے میں نہیں رہنا چاہیے. وی شوڈ پلان فار دی ورسٹ اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ.
او دا چې کرونا وایرس په هیواد کې د خورېدو امکان لا اوس هم موجود دی. او د ډاکټر ظفر مرزا په خبره په دې اړه موږ ته د خوتمو سره د بدو حالاتو لپاره هم چمتو سیدل پکار دی. ډاکټر ظفر مرزا زیاته کړې چې په دې اړه مرکزی حکومت د ټولو صوبایي حکومتونو په سلا سره یو بیړنۍ تګلاره هم جوړه کړې ده. نړیوال ادارو تر مخه کوچر پاکستان کې کرونا وایرس په لویه کچه یا د وبا په شکل کې خوریږي، نو په بیړنۍ ډول پاکستان ته به داسې حالاتو کې 15 ارب ډالر پکار وي. بلخوا خلیجی هیواد قطر د کرونا وایرس د خورون د یری د پاکستان په شمول 14 هیوادونو په وګړو باندې قطر ته پراتګ په عارضي توګه بندیز لګولې دی. د قطر د صحت وزارت لخوا جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه دغه هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه چین، جاپان، ایران، عراق، لبنان، نیپال، سریلانکا، شام او تایلند هم شامل دي. د قطر حکومت په خپل خوره د کرونا وایرس نه د 10 تنانو د اغیزمنه کېدلو پخلی کوي. هم د کرونا وائرس پترس کې د سعودي عرب لخوا د تیلو په بیو کې د کمیله کبله د پاکستان د ونډو بازار د 2240 پوینټونو ته ښکته راغلی دی چې له کبله بازار تر یو ساعته پورې بند هم پاتې شوی دی. د سعودي عرب لخوا تیلو بیو کې د کمی او د قطر لخوا پاکستانی وګړو هیواد ته راتګ باندې د بندیز په حق له د معاشي چارو څېړونکي دا د پاکستان لپاره د فکرمندۍ وړ بلی. او د معاشي چارو یو څېړنکار ډاکټر حفیظ پاشا په دې اړه صدا سوائی
وائرس کی وجہ سے سعودی عربیہ یو اے ای وغیرہ جیسے ملک میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ کچھ حد تک واپس بھیج دیے جائیں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ریمیٹنسز میں کمی آ سکتی ہے.
اغه وای کو د تیلو بای نور کمیګی نو امارات او سعودي عربستان غونټي حکومتونه به د نورو هیوادونو وګړي چې پکې پاکستانیان هم شامل دي به روزګار کولو باندې مجبوروي چې لکه بلې دغه پاکستانی وګړو له خو خپل هیواد ته د روپو لګلو په شر کې کمی راتلی شي. دا په داسې حال چې د لوند نه په تیرو 15 کالو کې سعودي عربستان ته درو لکه پورې پاکستانیان خپل وطن ته واپس را لیږلي دي.
ګران اردوونکو، تاسو د وی او اے ډیوا خبرونو ته غوږی د کرونا وایرس رپورټونه دي. نو په بلوچستان کې د چمن پوله د افغانستان سره نن په اتمه ورځ هم د کرونا وایرس له وجې بند کړې شوې ده. دغه شان په پاکستان کې که څه هم د دې د وجې نه مارکیټ اغیزمنه شوې ده، په خاصه توګه هغه مارکیټ چې کوم د چینا مالونو باندې مشتمل دی. خو ورسره د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاه وانی وای چې 3000 خلک د ایران سره په پوله باندې کوارنټین کړي یا په خصوصي طبي څارنه کې ساتلي دي. په دې اړه باندې را سره حفیظ شیرانی یو رپورټ شریکوي.
نن پورې تقریبا چې د 3500 سره زیات کسان چې دی د ایران سره بارډر کراس کړی دی، پاکستان کې راغلي دي. په دې کې هغه خلک چې دی د ایران کم افیکټډ ایریاز دا ځای سره ټریول کړی دی راغلي دي، هغه خلک موږ په کوارنټین سینټر کې چې دی لس فو د پاره اور دا هغه تعداد چې دی درې سلونیم زره کسان دي. نو هغه د پاره سلور الټا فیسلټی موږ اسټابلیش کړې دي پر بارډر باندې، اور دوی د پاره کم د ډوډۍ تنظیم دی، کم د میډیسن تنظیم دی، د ریایش هر تنظیم موږ ورته کړی دی، اور دوی د کور د سکرینینګ هم شوی دی، اور تنزلس دی کیسونه چې موږ ته دا شک او سسپیکټ جو چې په دې کې کورونا وایرس ډیټیکټ کېدلی شي. نو هغوی موږ لیبارټری ته واستوي، لیبارټری کې دګر د کیسز کلیئر شو. نو نن پورې الحمدلله په بلوچستان کې د کورونا یو کیس هم پر مخ نه دی راغلی.
سر د ایران سره چې بارډر یې هر څومره خلاص او څومره بند دی، او چیش خلاص چیش بند دی، او د افغانستان سره د بارډر
کم پاکستانیان په ایران کې موجود دی، دا هغوی لپاره خلاص دی چې برته را روان دي. دا خلک د دې خوا څوک تلی نسی، د دې خوا بند دی. ٹریڈرز کاروباریان لپاره چې دی ٹیمپریریلی وڑ مورس چې دی یو څو غنټو د پاره بارډر خلاص او بیا بارډر بند دی. پاک افغان بارډر هم چې دی فل وخت بند دی، هغه عارضی طور بند دی. مزید پاکستان گورنمنٹ خپل اطمینان ته ګوري که په افغانستان کې کورونا والا ډیر غټه خطره نو موجوده، نو دا بارډر به ان شاء الله خلاص شي.
اکثر ډیر خلک دا شکایت کوي چې کوم خلک د ایران را روان دي، هغه اوس په کوټه کې په نورو ځایونو کې هغوی ته دوی آیسولیشن وارز جوړوي یا کوارنټاین د پاره هغه جوړوي، او که دا خلک دلته راسي نو د دې به ویره نه ده چې دا وایرس به دلته
فی الحال چې دی په کوټه کې صرف فاطمه جناح هاسپټل دی، شیخ زید هاسپټل دی، په دې کې اوورآل خدا نه خواسته کوټه خلکو دپاره کدی مسله چیرې را پیش شو، هغوی دپاره احتیاطي طور باندې غړ ارنجمنټس کړی دي چې کوم خلک پر بارډر دی هغه هلته کرنټین کیږي. اول هلته یو سینټر بیا موږ دوی اسټابلش کړه، بیا درې و سلور شوې پر بارډر. نو زموږ دا کوشش دی چې دا خلک چې هلته پر بارډر کرنټین سینټر چې لس لس شپې مدت هلته دي پوره کړي، نو کوټه چې دی تر اوسه کوم چې احتیاطي موږ دا ارنجمنټس کړی دی، لیکن دا پروپوزل فی الحال فائنل نه دی. تفتار کی خو گم چیز مجھے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز دی یو آگا دی پدی کی انڈر ٹینٹیج مجھے آئسولیشن وارڈ اسٹیبلش کری دی، اور دریائش دپارا چدی دا وقت دی سلور زر کسان دپارا دریائش بندوبست دی موجود دی کوارنٹین سینٹر کی مین فیسلٹی پاکستان ہاؤس دی شپاک کی دونیم زر کسان آگا مجھے اپوڈیٹ کولای ایران کی اوس دا
وقت پاکستانیان بند پاتیستا کنا
ستا یو سو کسان ستا تقریبا یو دوه دوه نیم زر کسان نور را روان دی او دوی چې رالو هغه بعد چې دی چونکې د دې خوا موږ دا دوه هفتې کېږي څوک نه دي پرېږدي نو د دې خوا څوک چې نه دي تللي نو واپس ظاهر دی چې هغه نه راځي چې کوم زوړ خلک تللی دی هغه را روان دي نو هغه چې یو پلا رالی نور به تر هغو بیا چې ایران حکومت مکمله دا اطمینان یې نه دي راکړي چې هلته کرونا بالکل خطره ختم شو نو تر هغو موږ خلک د دې خوا نه پرېږدي.
نو په دمن اوردونکو بیا هم د کورونا وایرس پورې تړل یو بل راپور لرو چې د چمن سرحدي پوله چې ټاکل شوی و نن د ګولې دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شي، خو داسې ویل کېږي چې دغه پوله به د یوې اونۍ لپاره نوره هم تړلې او بنده ساتلې وي. دا د سرحدي ملیشو له ډلې څخه یو چارواکي د ډیوی خبریال ته ویلي دي. نعمت الله سرحدي په دې اړه بشپړ راپور لري.
د پاکستان افغانستان تر مابین ز د چمن او سپین بولدک کوم سرحدي پولیس واغه وورځ بند پاته ول دغه نن ورځ به د حکومت پاکستان د پریکړې په مطابق نن خلاصېدل، خو دغه دغه پولیس د خلاصېدو په تمه د دې ویني په سلګونو خلک سپایک زنان دي کښنان دي د لیر لیر زایو سره روان دي دغه د چمن پر سرحدي پول باندې ولاړ دي بنن اوشتل، خو نن بیا حکومت پاکستان دغه پریکړه وکړل دغه سرحدي پول به وورځ نور هم بند پاته وي، خو دغه خلک هم نن دغه سرحدي پول د خلاصېدو په تمه دلته راغلي وو چې د خپل وطن ته برت ستانه سي سره دغه وخت دوی موجود دي. آیا دغه وورځ دي په کوم حال دغه خلکو ته تیر کې او دوی اوس پر دغه سره دی پوله وورځ نور باندې دوه باندې سوای دي سره نور خبرې کو.
نوم حمید الله دی، میدان وردګ د ولایت اوسیدونکو یم. راغلم د کوټه څخه د یو او ته کې د چمن دروازه بند شوې ده، دلته بس په سلګونو خلک را جمع شوې دي، د کراچۍ څخه مریضان راغلي دي، په دلته مریضان د زړه اپریشن یې کړی دي، د رګو اپریشن یې کړی دي، دلته پراته دي، څوک غاج نه اوري، بس دا یو او ته کې د نن د دروازې خلاصېدان ورځ و ټول راغلي دي، په سلګونو خلک دلته پراته دي، به خرڅ دي به خرڅ نه لري، د چبیرته ولاش یو هوټل ته یو هغه ته خرڅ نه لري، خرڅ ورسره خلاص دی، دلته بس المرو ته پراته دي، مو غاج دوار وي چې موږ د دواړو خو نه دا هغه چې دروازه خلاصه کی.
مرز محمد د غزنی ولایت اندړو لسوالی ما د کراچۍ څخه راغلی ما دا ورځ کې چې دلته بند پاتې یو خرچه را سره ختم شوی دي او مریضان پراته دي، ډیر سره پراته دي، سلګونه خلک پراته دي، نو موږ د دواړو خواو څخه دا خواهش ده چې دا بارډر د خلاص کې تاج په منځ کې کڅونه نور مسله وي هغه تاج خپل منځ کې حال کې خدا عوام چې دا مابین زما ختمه وي دا عوام ته مشکل ما پیغه وي، دلته سره پراته دي، ډیر خواران پراته دي، موږ سره نور خرچه ختم دي، په هوټلونو کې ځای نسته، نو اس خرچه را سره نسته، لغړیان به دلته بل خطا کوي چې 2500 روپیه راکا موږ د بارډر نه خواړو خو هغه یو سال ته بده شته کې علاقے بیر دی واپس جن راځي، ډیر ډیر مشکلات دلته موږ د دې څخه دا خواهش ته نن د بارډر دی لکه دوه ورځ بل هغه بارډر اله نه سول، نو موږ د دې د دواړه خواو څخه دا خواهش ته د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه او د ولسمشر عمران خان څخه دا خواهش ته چې بارډر دی نور علاقہ
دغه دلته دغه کم خلک دلته بند پاتو دي دغه خبرې کولای شي بالکل دغه بارډر د خلاص کړل شي، دغه بارډر د بنیدو څخه نه یوازې نیټو سپلای افغان ترانزیت شیټ مطلب د ایکسپورت امپورټس کم مالونه دغه بارډر څخه تګ راتګ بیا غټول دغه وخت بند پاتې دي، وورځ بارډر بند نور وورځ د پاره دغه بارډر د بندولو د بند ساتلو د پاره دغه کم پریکړه شوی ده، پر دې هم دغه د سیمې تجارانو او د سیمې دغه خلک دلته پر دغه بارډر بند پاتې دي خپل ډیر سخت عکس العمل ښکاره کړی دي، خو حکومت پاکستان دا خبره کوي دغه سره دی په دې د کرونا وایرس د خبرېدو لویری د دغه بند ساتي نور وخت ورکی د دې وسه دوه مر بیا نور وخت ورکی سایس نه د کرونا کم وایرس دې څنګه نه د پاکستان څخه افغانستان ته واوري یا د افغانستان لوري او پاکستان ته رامنتکل سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډی وا، چمن بارډر.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
اوس هم په پاکستان کې د ونډو بازار یو ځل بیا غورځېدلی دی. دا مهال ټاکل شوی و چې د ګولې دوشنبې په ورځ په پیل کې د ورځې په شروع کې په پیل کې سټاک ایکسچینج په ځانګړې توګه 100 انډیکس چې و هغه په 8209 باندې پوینټونو باندې مخته روان و، خو په ناڅاپي توګه لږ شېبه وروسته دا پوینټونه د 2000 نه زیات لاندې راوغورځېدل. ریاض حسین په دې اړه بشپړ راپور درکوي.
نن د ګل په ورځ د کاروباري ونې په لومبه ورځ چې د ونډو په بازار کې کاروبار پیل شو، هغه وخت د سر د سلو کپنو کاروبار په 2019 روان شوی و، خو لږه شیبه وروسته دا پوینټونه د 2000 نه زیات لاندې راوغورځېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په نړیواله کچه د کرونا وایرس له امله نړیوال مارکیټونه د فشار ښکار دي، او دې سره په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې هم راغورځېدلې دي، او د هغې نیغ په نیغه اثر د پاکستان په سټاک مارکیټ هم شوی دی. اقتصادی چارو کارپوخ سجاد احمد وایی د تیلو د بیو د کمیدو وروسته د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک یوه غونډه شوي چې د تیلو پیداوار را کم کړي، خو د روس لخوا د انکار له وجې په نړیوال مارکیټ کې د مقابلې رجحان پیدا شوي او هغې سره د تیلو بیې 25% راکمې شوي دي.
کې د اوپیک د میټینګ نه بعد آیل پرایسز یکدم 25% پریوتل، نو هغې ډیر غټ اثر لړکو د پاکستان یا انډر ډیولپډ کنټریز باندې هم، ګینې د هغې آیل پرایسز پریوتو په وجه سره زمنګ په مارکیټ باندې یو پازیټیو اثر پریوته شو، او چونکی دا سیس دومره عالمی کرایسس طرف ته بحران طرف ته کم نړیوال سرمایه کار دي، هغه هم په دې کنټریز کې انویسټمنټ کوي، نو هغه د عالمی اثر د وجه خپل انویسټمنټ وډرا کوي د ار سټاک مارکیټ نه یا ار کموډیټی مارکیټ نه، یعنی چې هغه بیس په تیلو باندې یا ایکسپورټس باندې وي.
اخیری اطلاعات راتلو پورې د پاکستان د ونډو بازار 1300 پوینټونه راکم شوی وو. په نړیواله کچه د کرونا وایرس له امله په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې هم 25% راغورځېدلې دي، او روانه میاشت د پاکستان حکومت د تیلو په بیو کې 50 روپۍ د یو لیټر په سر کمی راوستې وو. ماهرین وایي چې دا ځل هم امکان لري چې د پټرولو او ډیزلو په بیو کې کمی راولي، خو حکومت هڅه کوي چې د تیلو ګټه د خپل ځان سره وساتي. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ علي وایي چې د پټرولو د بیو د کمیدو زیات امکان نشته.
نړیوال مارکیټ تقریبا 400 چې کومه په 400 کې چې کوم دی هغه بیرل راکوز شوی دی، خو د بده مرغه هغه اثرات چې کوم دی د حکومت چونکی نورې معاشي پالیسۍ داسې زدومره ښې نه دي، د دې وجه نه د حکومت لپاره د ګټې لوی ذریعه دی واقعا د تیلو په قیمتونو کې اضافه ساتل دي، او د هغې نیغ په نیغه اثرات چې کوم دی د هغوی ته د هغې ګټې دي. سو دومره لوی امکان نشته دی څومره چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمت سمې کوی دی، د هغې نیمې نه به هم کم چې کوم دی د پاکستان د تیلو قیمتونه.
تیرونه د پاکستان د ونډو بازار په برتلې وو، او د سر د سلو کمپنو پوینټونه تر 1300 پورې سیوا شوی وو، او د پاکستان سټاک ایکسچینج یو کم سلویخ زره 296 پوینټونه باندې بند شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 0 3 0 3. ونوکي او موږ سره ملګری شئ.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ډیو خبرونه ته غوږی. د پیښور های کورټ داسې اویاو مقدماتو کې چې پوځي عدالتونو ورته سزاګانې ورولې وي، هغه معطل کړي دي، منسوخه کړي وي. د دغې په ضد باندې سپریم کورټ کې حکومت کیس کړی دی، خو سپریم کورټ اوس مرکزي حکومت ته ویلي دي چې دغه اویا مقدماتو خاصتونو په حواله سره د مکمل ریکارډ سپریم کورټ ته وړاندې کړی شي. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه شریکوي.
د پاکستان ستر محکمې د پیښور های کورټ لخوا د خوشی کړی شو پوځي عدالتونو څخه د سزا موندونکو مبینه ترهګرو نمونه، د هغوی د جرمونو تفصیل او ثبوتونه غوښتلي. د سپریم کورټ د جج جسټس مشیر عالم په مشرۍ د ګل پرواز د پوځي عدالتونو څخه د سزا موندونکو د یو اویا مبینه ترهګرو د خوشی کولو په اړه د پیښور های کورټ د پریکړې پر ضد د دفاع د وزارت د اپیلونو اورېدنه وشوه. ښکارا دی چې د دفاع وزارت د پیښور های کورټ د فیصلې پر ضد ستر محکمه کې د اویا خزيات اپیلونه دایر کړي. د یادونه وړل چې د پیښور های کورټ کال 2013 د نومبر په میاشت کې په خپل یو فیصله کې د پوځي عدالتونو لاړخه د ترهګرې د تورونو لاندې د پوځي عدالتونو سزاګانې غلطي او غیر قانوني ګرځولې وي. په نننې اوریدنه کې ایډیشنل اټارنی جنرال عدالت ته ویل چې پوځي عدالتونه د یو ټاکلې شوی معیار او طریقې کار لاندې مجرم ګرځول شوی تن ته د پریکړې پر ضد د اپیل حق ورکوي، او دا چې د پوځي عدالتونو فیصلې د فوجداري د قانون قانون سره سمون لري. کله چې د درې کسیز بنچ مشر جسټیس مشیر عالم د سزا شو تنانو د جرمونو په حق لو پختل، نو اډیشنل اټارنی جنرال وینا وا چې د غټولو کسانو ته په بیلابیل مقدمو کې سزاګانې ورکړې شوې دي، او په دې خبره افسوس کار کړو چې د پیښور های کورټ د دغه ترهګرو د خوشی کولو په مقدمه کې ځمکني حالات او آئین د پامه غورځولې. په دې موقع جسټیس منیب اختر ویل چې تش اف آی آر او د مجرم لخوا د جرم منل ثبوت نشي کېدی، او د قانوني شهادت لاندې د پوځي افسر مخې ته د جرم اعتراف کول هیڅ حیثیت نه لري، او دا چې د ملزم اعترافي بیان یوازې د مجسټریټ په وړاندې ریکارډ کېدی شي. په دې باندې اډیشنل اټارنی جنرال عدالت ته ویل چې د حراستي مرکز مجاز افسر په عدالت کې د اعترافي بیان د اغستو سوګند پورته کوي. نو په دې باندې جسټیس منیب اختر ویل چې پیښور های کورټ په خپل فیصله کې ویلي چې ټول اعترافي بیانونه یو شان دي. اډیشنل اټارنی جنرال بیا ویل چې خصوصي عدالتونه پارلمان د مځکني حالاتو په رڼا کې جوړ کړي وو، او د شفاف ټرایل په اړه د آئین آرټیکل 10 ای په پوځي عدالتونو نشي لاګو کېدی. سپریم کورټ د پوځي عدالتونو څخه د سزا شو مبینه ترهګرو نمونه، د هغوی د جرمونو تفصیلات او ثبوتونه وغوښتل، او د مقدمه اورېدنې تر سبا وځنډوله. وتلې قانون پوه لطیف افریدی وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي د سپریم کورټ ججان صحیح وایي که د یو تن پر ضد شهادت نه وي، نو هغه په تش اف آی آر او اقبال جرم باندې نشي سزا کېدی.
بل سوال دا پیدا کېږي چې بنیادی حق او فوجان چې چاله سزا ورکوي، نو د بنیادی حقوق د هغه چا ماتل شي چې هغه فوجان وي، چې فوج کې وي او ملټری کورټ ولا سزا ورکړي، نو بیا ټیک د آرټیکل 10 ای پې نه لاګو کیږي. لیکن د سویلین حقوق خو نه سسپینډ کیږي نه ماتل کیږي، او په کار ده چې د هغه ٹرائل چې دی هغه ډېر په جایز طریقه په ټیک طریقه وشي. شهادت وي پکې، گواهان وي پکې، وکیل وي پکې. نو دا خو ما ځینې کیسونه کړي دي، په دې کیسونو کې خو نه وکیل وي، او وکیل به ته دوی خپل کپتان یا میجر ودروي.
په عدالت کې موجود د پوځي عدالتونو لخوا د مجرم ګرځول شوی تن جمشید علی وکیل لایق سواتی وای، زما موکل ته چې کوم وکیل ورکړی شو هغه ډمی وکیل وو. جمشید علی کال 2012 کې د اسلام آباد څخه نیول شوی وو، او بیا 15 کال وروسته هغه د اعترافي بیان لپاره عدالت ته پیش کړی شو. د ترهګرۍ د تورونو لاندې د مجرم ګرځول شوی جمشید علی وکیل وای باید عدالت دا جاج واخلي لیجې په دې ملک کې آئین بالا دسته او کو آرمی ایکٹ.
ترنو قدرمن اردن کو وسم ورزو بلوچستان پشین زلی ته چیرې چې دو نیم سوا خوانزی یا سکولونه د بیلا بیلو ستونزو لامل اوس هم د زده کوونکو پر مخ باندې بند او تړلې پاتې دي. په دغه سکولونو کې په ځینو کې استادان ښوونکي نشته، په ځینو لپاره لازمي او کافي ودانۍ هم نشته. په موکړې په دې اړه د سیمې څخه د حمید سمسور یو راپور ده.
دغه څرګندونی د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي سیکرټری غلام علي بلوچ د پشین ګرلز ایلیمنټري کالج کې د یو دستوري پر مهال باندې وکړې. د ویل چې یوازې د پشین په ضلع کې 2500 سکولونه تړل شوي دي، او دغه ډول د یو سل یو شپېته استادانو ریکارډ موجودیت نه لري. په دې کې پرایمري، میډل او هایي سکولونه شامل دي. د تعلیم د څانګې صوبایي سیکرټر غلام علي بلوچ وویل چې اوس دوی اټیچمنټ او ډیپوټیشن په دغه څانګه کې ختم کړی دي، او د غیر حاضر استادانو په ضد باندې به هم عملیات پیل کوي. وزیلی افسرانو ته امر وکړی چې د مارچ تر 15 پورې غیر فعال سکولونه دي زر تر زره فعال کړي. کوټه کې د تعلیم د څانګې ماهر رپی الله کاکړ وویل چې حکومت دلته د سکولو پر فعال کېدو نه، بلکې د سکولو د ودانۍ پر جوړولو باندې ډېره توجه ورکوي.
په ټول پاکستان کې د تعلیم په هر اړخ کې بلوچستان تر ټولو وشاته دی. که هغه د انجنونو په سکول کې داخله راواخی، که هغه دلته د ایجوکیشن په کوالټي په حوالہ سره راواخی، لټریسی ریټ راواخی، کرایسیس دلته همیشه پاتې شوی دی. دویم د بلوچستان چې کوم هغه جغرافیکل ریالټیز دی، هغه داسې دي چې پر سلسل کیلومتر یو کلی دی، غرونه دي، نو الته هغه رنګه سکولونه در هر ځای رسول دا غټ مشکل دی. او دریم دا دی چې په بلوچستان کې په هیومن ریسورس په حوالہ سره هم هغه کیپاسټی نشته چې هغه چې دغه د یو ښه تعلیمي نظام د ویژن د پاره چې هغه ضروری دی. هغه هم
خپلواکي سرچینې وی چې په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې تر 1400 زیات د سکولونو موجود دي، سیواځي په کاغذانو کې دي، او دغه ډول داسې استادان هم شته چې خالي په ریکارډ کې موجود وي او تنخواه یې اخیستل کېږي. غیر دولتي موسسه وی چې دا یوازې د یوې ځلې شمیره ده چې حکومتي چارواکو څرګنده کړې ده. د دوی له خولې چې اصل شمیره ډیره زیاته ده او دغه ډول وضع د صوبې په نورو ضلعو کې هم موجودیت لري. په بلوچستان کې 10,000 سکولونه موجودیت لري چې په دې کې تر 15,000 زیات استادان او نور کارکوونکي په کار باندې بوخت دي. د تعلیم د څنګه مایرین وی چې د حکومت له لوري د ناوړه منصوبه بندي دغه ډول غیر حاضر استادان د تعلیم په څنګه کې سیاسي لاسوهنې تر ټولو لوی چیلنج ګرځېدلې دي چې له سوابه دغه صوبه د تعلیم په ډګر کې ډیره شاته پاته اچولې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی وریجو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا